السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زو امید زهیر مالمو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه کې هر کله کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وايي تعلیم ته لاسرسی هغه اساسي حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. ریچارډ بینټ پر خپل ایکس شبکې په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادي او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون لامل خوخی څرګنده کړی او ویلي دي چې د زده کړو سیستم لمن زوړل او پر هغه محدودیت لګول د منول وړ نه دي. دا څرګندونې داسې مالکي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په دې وروسته باندې دوني مکلنو کې د نجونو پر مخ د منځنۍ ښوونځیو او لیسیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي دي او د ښځو په کار هم بندیز لګولی دی. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان په پاکستان تور لګول چې یو ځل بیا غواړي د پیسو ګټلو لپاره په افغانستان کې خپل پخوانی سیاست تکرار کړي. هغه چې پرون مازیګر په 400 کې رسنیو سره خبرې کول ادعا وکړه چې د اسلام له نامه په ګټه د سیاست 50 کال کې چې افغان قوم له تباهۍ سره مخ کړی دی. هغه وویل
همنه یہی قدم جو ہم آج بدقسمتی سے
لبد امر کا کم کام چوس مگیا پور تک او ادارے پر بنسٹ پیسے پیدا کبھی ایک ہت دوارا نشت چی جہاد سنگو او سرے مگر اس مگیا زلبیا د پیسو لپاره هغه بیا تکرار مگیا مسلمان ہوا او یو مسلمان قوم یعنی زما خپل قوم پختون افغان قوم تباہ کر تین سو کالا پورا شول دہاغ تباہی اس جان ہر قوم اس ہم گالی
وہ قوم بھی جیل رہی ہے.
ایمل ولی خان له دې وړاندې هم پاکستان تورن کړی چې له طالبانو په ملاتړ سره یې په افغانستان کې د بنسټونو لمنځه وړو سره مرسته کړې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې تیر ماښام درې طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د جبهې تیر شپه یو خبر پاڼه کې لیکلي چې ریکیانو یې تیر ماښام د یو پلان شوي اپراتیفي عملیاتو پر مهال د کابل ښار اړوند دویمې نهي حربي فابریکې قراول کې د طالبانو هغه وسلوال په نخښه کړل چې د دې فابریکې په انګړ کې راغونډ شوي وو. د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا کړې چې د طالب وسلوال غوښتل چې د ملکي خلکو د کورونو پلټنې لپاره امید سبز ښارګوټي ته ولاړ شي. تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ پرې اړه غبرګون نه دی ښودلی. چین له هغه افغان کډوالو سره د مرستې ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو څخه په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د سیاسي معاونیتونو ترمنځ په درېمه غونډه کې د چین حکومت ژمنه کړې چې په جبري ډول له وسل شوي افغان کډوالو سره به 100 میلیون ین مرسته وکړي او د زړه د ناروغانو د درملنې او د تعلیمي بورسیو یا سکالرشپونو د بیا پایل امکانات به هم برابر کړي. دا ژمنه داسې مال کیږي چې له پاکستانه د افغان وګړو لپاره وختونه د سند یا ACC کارتونو لرونکو کسان نو د وستو دویم پړاو د اپریل 15 مینیټي فایل شوای دی. او د امریکا د اساس جرګي د دواړو ګوندونو په ګډون د یو بیسار اقدام په ترڅ کې له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د 15 میلیارد ډالر مرستې لایحه پرون تصویب کړه. د رایو د اخیستو پر مهال د ډیموکرات ګوندغړو وکیلانو د جرګې له جمهوری پال مشر مایک جانسن سره مرسته وکړه چې د 4 نوي مخالف رایو پر وړاندې په 3 او 4 مثبت رایو په مټ دا لایحه تصویب کړي. تمره چې د مرستو دا بسته به د وروستي تصویب لپاره د مشرانو جرګې یا سنا ته واستول شي. ازادي رادیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په طالبانو د افغان جنو خوځو د زپلو لامل تازه انتقادونه. جنیفر لارنس او ملاله یوسفزی وای باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې طالبانو سره د جنو خوځو د زپلو لامل حساب کتاب وکړي. او پر ایران د اسرائیل لپاره حمله وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي څرګندونې انټونیو ګوتریش ویلي هر ډول ځوابي حمله غندي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه دویمه برخه کې د ازادي رادیو اونې خبرونه چې د ځوانانو لپاره جلا شوې ده تاندې څنګه هم خبريږي او د لیمه هیروي خو هغه برخه ته لوټور وړاندې لږی مهم راپور نو واوري. د خوځو د حقونو دوه فعالو مرمنو یو ځل بیا په افغانستان کې د خوځو د حقونو د دفاع لپاره غږ پورته کړ. د هالیوډ ستوري جنیفر لارنس او د نوبل د سولې جایزې ګټونکو ملال یوسفزی په یو نوې مرکه کې له افغان خوځو سره د خواخوږي حدود ترڅنګ پر طالبانو او نړیوال ټولنې انتقادونه کړې دي. دا چې دوی انتقادونه څه دي او نوري سویلې دي د جزئیات په دې راپور کې واوري.
جنیفر لارنس او ملالی یوسفزی له ګارډین رسپانس سره په یو غاډه مرکه کې چې پرون خبره شوه د افغان جون او خزو پر زده کړو او کار د طالبانو د حکومت پر بندیزونو سخت انتقادونه وکړل. د هالیوډ سینما مخکښ ستوري جنیفر لارنس په دې مرکه کې تر ډیره په افغانستان کې د ښځو د احساساتو او د خپل فلم د اهدافو په اړه خبرې کړې. ډوډۍ او ګلاب هغه مستند فلم دی چې میرمن لارنس او ملالې په ګډه جوړ کړی او د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغان جونو او ښځو وضعیت ته کتنه پکې شوې. جنیفر لارنس وایي دا هیله منه ده چې دا مستند فلم به یوه ناکامه هڅه نه بلکې داسې یوه مبارزه وي چې پیل شوې ده. دا وایي نړیوال باید د افغان میرمنو د حالت شاهدان وي. میرمن لارنس زیاتوي چې دا هڅې باید بې ګټې نه وي بلکې باید پر دولتونو فشار راوړل شي چې له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. ملالی یوسفزای چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ د هڅو په خاطر په 2014 کال کې هغه مهال چې ولس کلنه و د نوبل د سولې جایزه وګټله په دې مرکه کې ویلي هغه نجونې چې په افغانستان کې زیږي نن له ډیر ناوړه وضعیت سره مخامخ دي ځکه د دې په وینا د افغان نجونو برخلیک د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د سیستماتیک جبر په اساس ټاکل کیږي. ملاله وای دا د تبعیض تر ټولو ناوړه بڼه ده چې ښځې له خپلو ډیرو اساسي حقونو او فرصتونو څخه بې برخې شوې دي. دا نړیواله ټولنه ننګوي او پوښتنه کوي چې ولې نړیوال د دې وضعیت پر وړاندې غلي دي. ملاله له افغانانو غواړي چې له خپلو مشرانو څخه حساب وغواړي او فشار پرې راوړي. ډوډۍ او ګلاب چې ډایرکټر یې افغان فلم جوړونکې سهرا مانی ده د 2020 کال له اگست میاشتې وروسته د دریو میرمنو د ژوند کیسه کوي. یوه میرمن د طالبانو له نویو قوانینو سره سم ځان په کور کې زندانی کوي. بل د غاښونو ډاکټره ده چې طالبان یې د ښځو له حقونو د دفاع په خاطر بندي کوي. او درېیمه میرمن پاکستان ته تښتي او هلته له هېواده د بیلتانه لپاره ویر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی فلم د روان کال د جون په 21 نیټه پر اپل ټي وي او په ځانګړو سینماګانو کې نندارې ته وړاندې شي. جنیفر لارنس ته د دې فلم د جوړولو فکر درې کاله مخکې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د راپورونو تر اورېدو وروسته پیدا شو. هغه په 2022 کال کې په یو مرکه کې ویلی وو څنګه امکان لري چې تاسو خپل لور له ماشومتوبه را لوی کړی او بیا هم په دې باور ولرئ چې هغه د انډول حق مستحقه نه ده.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام دنه زموږ سلیروي ساته خبرونه هم اوریدل شي. ژوند د نشراتو تولار شي او یا هم د خبرونو جدول کواړی تکراری خبرونه مو هم واوري. د ازادي رادیو په پاړه باندې خوندې دي هر محل هر شیبه او هر چیرې. ازادي رادیو ته لاسرسی ډیر اسانه شوی دی. کولای شي سلیروي ساته مو واوري. وړاندې مو په خبرونه کې د خوځو د حقونو دوه فعال نظریات په افغانستان کې پونجونو خوځو د طالبانو د محدودیتونو بندیزونو په اړه باندې واوریدل. داسي حال کې چې د طالبانو حکومت د دنجونو د بشري حقونو په نقص د نړیوالو لخوا څو ځل تورن شوی دی او تر خوای په ځنګړي ډول البته د افغان جوړو خوځو د حقونو په نقص باندې تر خوای هر ورځ د افغانستان څخه د طالبانو د حکومت لخوا د دنجونو خوځو د ځپل کېدو په اړه باندې نوی نوی راپورونه هم ترلاسه کیږي. په یو بل او تازه موضوع کې په کابل کې یو شمیر ښوونیز مرکزونه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په هنې وزارت وروستیو کې له دوی لیکلې ژمنه اخیستې ده چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته به درس نه ورکوي. په دې ژمن لیک کې چې دروانه ونې د 96 پورز د مرکزونو ته لیکل شوی او یو کاپی ازادي رادیو ته هم رسیدلی راغلی چې تر راتلونکو خبرتیا پورې به هغه نجونو زده کوونکي چې عمرونه د ښوونځي د قانون لمخې معلوم وي په خپلو تعلیمي کورسونو کې نجیز بي. طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی خو د دې وړاندې ښکاره په ځنیو هغه کورسونو چې هلته به له شپږم ټولګي پورته نجونو او یا هم نور نجونو د زده کړو لپاره ورته ورتللي هغه هم بند کړي دي. په داسې حال کې چې طالبانو حکومت بیا په ټول افغانستان کې هغو مدرسو ته چې نجونې پکې درس وایي اجازه ورکړې ده او هغه فعالیت لري. تفصیل دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي څخه پورته د انجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام دا ځل کابل کې ښوونیزو مرکزونو ته په دې عمر د برابر انجونو د نه تدریسولو پاړه ژمن پاڼه استولې ده. په دې ژمن لیک کې چې د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ دغه مرکزونو ته لیږل شوی او یو کاپی ازادي راډیو ته هم رسیدلې، د یادو مرکزونو له مسولینو څخه غوښتل شوی چې دا لس لیک کړي او سرغړونه یې جرم ګڼل کیږي. د دغه لس مادهیز ژمن لیک په پنځمه فقره کې راغلی چې د نجونو ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د رهبرۍ د پریکړې له مخې له وم څخه تر دولسم پورې ځنډول شوی دي. تر بل امر پورې به هغه ښځینه زده کوونکې نه استخداموي چې عمرونه یې د ښوونځیو د لایحې له مخې معلوم وي، او که چیرې د پورتني حکم او لارښوونو خلاف عمل ترسره سي نو مسؤلیت به یې د فرد پر غاړه وي. په دې ژمن لیک کې دا هم راغلی چې له شپږم ټولګي څخه ښکته د نجونو زده کوونکو او هلکانو ټولګي دی جلاوي، او له شپږم ټولګي څخه ښکته ښځینه زده کوونکو ته د ښځینه ښوونکو لخوا تدریس وسی. د ښځینه ښوونکو او نجونو زده کوونکو لخوا د حجاب مراعات کول یوه بله مسله ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې ژمن لیک کې هم راغلی ده. په کابل کې د دریو ښوونیزو مرکزونو مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د نومونو نه خبرولو په شرط تایید کړ چې د ژمن لیک د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا څخه ورته رسیدلی دی. په کابل کې د یو ښوونیز مرکز د نوم نه خبرولو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د غژمن لیک کې ترلاسه کړای او له دې وروسته به د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د تګلارې له مخې کار کوي.
بله بله، دا نو ماته د دفتر کورس مو مور امضا کړی.
خو تا خو نامه د کورس دفتر ته راورسیده، موږ لاس لیک کړه. د همدې داودنامې پر بنسټ به لوم ټولګي څخه پورته زده کوونکو ته درس نه ورکوو. موږ د پوهنې وزارت د پالیسۍ له مخې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوو.
د کابل په اتمه ناحیه کې د یو بل ښوونیز مرکز مسؤول هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنې ریاست له لوري تعلیمي حوزې ته ژمن لیک وراستول شوی، خو د تر اوسه نه دی لاسلیک کړی.
د هغه مکتوب په اړه چې تعلیمي حوزو ته استول شوی، یوه قضیه دا ده چې لوم ټولګي څخه پورته ښځینه زده کوونکي نشي کولی زده کړې وکړي. دا مهمه نه ده چې دوی حجاب واغوندي که نه، مسله دا ده چې په ټولیزه توګه تعلیمي مرکزونه باید د ښځینه پر مخ تړلي وي.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو تر دې وړاندې تل ویلي چې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لری کولو لپاره د خپل مشر د کړنلارې او حکم وروستي کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت دې نوي اقدام له زده کړو بې برخې انجونې نورې هم مایوسه کړې دي. د ښوونځي د نهم ټولګي زده کوونکې زهرا چې د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې د زده کړو یوازینی ځای همدا ښوونیز مرکزونه و.
موجود یې که مکتبا بند وو،
که څه هم ښوونځي بند وو، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوې وې. د نجونو یوازینی هیله دا وه چې په روزنیز کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، خو هغه هم وتړل شول او دا ډېره خواشینوونکې ده. د نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه باید د نجونو لپاره بیا پرانستل شي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو له پیل سره طالبانو د ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ وتړلې، او د 2020 کال په سپټمبر کې یې پوهنتونونه هم د نجونو پر مخ وربند کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچيري میډال او څنګه نه ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
وسم په افغانستان کې یو بل سونز ته چې هغه بیا له اقتصادي او بشري ناورین په اړه باندې کیسه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی واي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین د دې هیواد د اقتصادي کمزورتیا عامل شوی دی. دبليو ایف پی په یو نوی راپور کې لیکلي چې د کار محدود فرصتونه او د ګټې وټې کمښت د کورنۍ لپاره د توکو د اخستو ځواک کمزوري کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ هم وایي په سختۍ سره کار پیدا کوي، خو د کار ګټه دومره نه ده چې دوی پرې د خپل اړتیا وړ توکي واخلي. دا اندېښنې داسې مهال شریکیږي چې د افغانستان په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا راپور ورکړی چې 2024 کال کې نږدې 3 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. او چا دا هم ویلي چې په دوی کې 15 میلیونه داسې خلک دي چې که مرسته ورسره ونه شي نو شاید ژوندې له بحران سره مخامخ شي. وسره د طالبان په افغانستان کې واکته ورسېدل په افغانستان کې له پخوا وړاندې خراب اقتصادي وضعیت لا بدتر شو او د نړیوال بانک راپورونو پر بنسټ د خلکو د بیکاره کېدو تر څنګ ډیر شمیر کسان د طالبانو حکومت لخوا هم له دندو ګوښه کړل شول او پر ځای یې د ډلې کسان هم ګمارل شوي دي. تر خوا یې له افغانستان سره د بهرنیو مرستو کمښت بله هغه ستونزه ده چې په افغانستان کې اقتصادي ننګونې او بشري ناورین لا پراخ کړی دی. تفصیل دې راپور کې
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وايي په افغانستان کې روان اقتصادي ننګونې او بشري ناورین په دغه هیواد کې اقتصادي واده کمزوري کړي. د ملګرو ملتونو اړوندې بنسټ د پنشن می پورس د راپور په خبرولو سره ویلي چې د افغانستان اقتصاد د پرلپسې دریم کال لپاره له کسر سره مخ دی. په دوام کې راغلي د دوامدار بشري مرستو او د لومړنیو اړتیاو لپاره د ملاتړ سره سره د رښتینی ناخالصو تولیداتو واده چې په 2022 کال کې 6.1% او په 2023 کال کې 6.2% ته راټیټ شوې ده. خو WFP په دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي پرسوب کچا چې په 2022 کال په جولای کې 13.3% او د 2024 کال په فبروري کې 9.1% ته راټیټ شوې. د خوړو نړیوال پروګرام د راپور لمخې کڅه هم د پرسوب کمښت د خوراکي توکو د بیو د راټیټولو لامل کیږي، خو محدود کاري فرصتونه او ټیټ معاشونه د کورنیو د پیرودلو ځواک کمزوري کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوي راپور پر بنسټ پر دغو ستونزو سربیره له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 500,000 افغان کډوالو راستنېدل به پر دغو لږو کاري فرصتونو فشارونه لا ډیر کړي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې مخکې یې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دا ډول راپورونو محاسبې ناسمې بللي او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې د کسب او کار وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او د پیسو پرسوب هم کم شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې په سختۍ کار پیدا کوي او دومره نه ګټي چې د اړتیا وړ توکو لپاره یې بسنه وکړي. په کابل ولایت کې یوې ښځې او په هرات کې یو نارینه چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې نمونه یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل
زه اوس له کالي مینځلو راغلم. په بلاکونو کې مې د خلکو کالي پرې مینځل د څو ډوډیو لپاره. له دې نه به بده ورځ رانیسي پر موږ. زه مور یم او د خپلو اولادونو لپاره باید څومره چې کولی سم کار وکړم. اوس ستړی د خپل کور په لور روانه یم. د څلورو ډوډیو لپاره مې کار وکړ.
د نه کسانو لګښتونه را په غاړه دي. له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې چې کار کوم د ورځې 300 افغانۍ کار وي، ځینې ورځې 250 افغانۍ کار کوم. کله کله خو یوې اونۍ کې هم زه کار نشم موندلی. د ژوند ستونزې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د دې ستونزې د حل لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کوي چې د دوی په خبره د اقتصاد پر ودې مثبت اغېز لرلی شي. د اقتصادي چارو په دریا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل
ضرورت دی چې د هغه غټي پراختیایي او بنسټیزې پروژې چې په خو پیل شوی داغه د کار د دوام لپاره زمينه سازي وشي چې خلکو ته د بوختیا زمينه مساعده شي او دا بوختل طریقه د خلکو ته کېدای شي چې دایت زمينه مساعده شي. او دویم دا چې هغه ابتدات خلک چې په دولتي اداراتو کې کار کوي د دې کار د ادامې لپاره باید کوشش وشي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو میاشت وړاندې نړیوال بانک په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمښت او پرسوب د دوام له امله د اقتصادي زور د کموالي خبر ورکړی و. د اقتصادي کارپوهانو په اند دا ډول زماني اقتصادي پرسوب هغه مهال رامنځته کیږي چې توکي په بازار کې موجود وي خو خلک یې نشي اخیستی او دا د یو هیواد د اقتصاد لپاره د خطر زنګ دی. درې میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP ویلي و چې د طالبانو تر بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان 50% وګړي د ورځې له $1 څخه په ټیټه لګښت ژوند کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوسم د اسرائیل او ایران له کړکیچ د ایران پر قلمرو لپارهونیو حمله وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلی چې هر ډول ځوابي حمله غندي د رسنیو د راپورونو پر بنسټ پرون سار وختي د ایران په اصفهان کې د 14 غوګونه اوریدل شوې دي پورسیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بریتونه تایید کړی دی ویلي چې چاته په ځان نه دی اوخته د سولې د نوبل د جایزې ګټونکو شیرین عبادی بیا د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړې د احتمال پاړه ویلي چې اسلامي جمهوریت له هر جګړې څخه د خپل خلکو پر ضد کار اخلي په اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري
د ملګرو ملتونو سرمنشي په ایران کې پرونه یو حمله ته چې پرای د اسرایل لوغړې ته غورځول شوې ده د اشاره پترس کې ویلې دي هغه وخت را رسیدلې ده چې په منځني ختیځ کې د غچ اخیستنې خطرناک لړۍ نورانو ودرول شي انټونیو ګوتریش پرون پر خپل ایکس پڼول کل چې دای د غچ اخیستنې هر راز اقدام غندي هغه پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چې د په وینا خای په ټوله سیمه او نور نړۍ کې د ورانونکو عواقب وبایس شي له یو بل سره همکاري وکړي د سوریه په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسولګری د وری د 13 لبري دورسته چې پترس کې د سپاهي پاسداران ځواک د جګپوري قومندان محمد رضا زاهدی په ګډون د ایران وطن پوځي چارواکي ووژل شو او ایران د اسرایل پر قلمرو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله پراخي ځوابي حمله وکړي دا ویراوه چې اسرایل به پر ایران برید وکړي آیا د غچ اخیستنې اقدامات به په سیمه کې په یو بشپړ جګړه بدل نه شي د ایران د بشري حقوقو د مدافعانو د ټولنې بنسټګر او د 2003 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو مدافع وکیل شیرین عبادی پرون د ازادي رادیو د ایران لڅانګي رادیو فردا سره په یو مرکه کې په دې اړه وویل
ما همیشه در حالت جنگ بودیم، جنگ اقتصادی، جنگ با مردم.
مقتل د جګړې په حال کې، اقتصادي جګړه، له خلکو خزو سره جګړه، له اسرائیل او امریکا سره جګړه، نو ځکه چې موږ د خلکو د سترخان ورستر بلې نور هم تشیږي. هر مونږ دي چې له عراق سره اتکلنې جګړې حکومت ته څه فرصت برابر کړ چې وازی پیوونه کې لکتر لګا څلور زره سیاسي بنديان اعدام کړي. په دې اتو کلونو کې هم را خلک ووزل چې ټول ګوندونه لمنځه ولاړل او د منتقدانو غوونه غلي کړل. نو ځکه حکومت له هرې جګړې څخه د هغې لازیاتې درنې جګړې لپاره کار اخلي چې د ایران د خلکو سره یې لري.
یو شمیر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې اسرائیلو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو په وسیله په ایران کې دننه پر ځینو اهدافو حمله وکړي او په یو ویډیو کې چې لدې حمله وروسته پر ټولنیزو شبکو خبره شو ویل کېږي چې اصفهان ښار ته نږدې د 14 غوګونه اوریدل شوې دي. لدې 2 ساعته مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په ملګرو ملتونو کې د خبرو پر مهال وویل چې که اسرائیل یو ځل بیا له زور څخه کار واخلي او د ایران پر ارضي تمامیت هر راز تیرای وکړي نو اسلامي جمهوریت به د ځواب په ورکولو کې یو شپه ځنډ هم ونه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا سمال چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نن د ټولو سیاسي خوځښتونو او حرکتونو فعالیت منع اعلان کړی او تر خوای د عدلي وزارت د نن د احزاب ریاست حمله منځ وړي دی او د سیاسي حزبونو په فعالیت هم بندیز لګولل دی. خو د دې سره په خوا کې بیا د افغانستان څخه د باندې یو شمیر سیاسي خوځښتونه مدني فعالیتونه او د ائتلافونو جوړیدل پیل شوې دي. پولیسو کې دا ډول ډیر خبرونه تر سترګو کیږي او هم دا ډول هغه کسان چې وړاندې هم د افغانستان په سیاست کې په یو نه یو ډول باندې دخیل یو د افغانستان د باندې سیاسي حرکتونه سازمانونه او مدني ائتلافونه جوړ کړي دي. خو تازه پولیسو کې د شاوخوا شپېته مدني سیاسي سازمانونه او ائتلافونه اساسو او یو شمیر مستقلو شخصیتونو د افغانستان ستونزو ته د حل لار موندلو په هدف یو ائتلاف جوړ کړي چې هدفمن ائتلاف نوم یې ورته غوړه کړی دی. د دې ائتلاف مشر کالیفورنیا په هندون استاد پروفیسور ډاکټر زمان استانی زید. ډاکټر زمان استانی زید افغانستان په مسایلو یو له هغو کسانو اګاش میرل کیږي چې ډیر وخت په بیلابیلو مسایلو باندې خپل تحلیل وړاندې کوي. هغه وایي چې د ائتلاف هدف یې دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت ته لار هوار شي او افغانستان له نړیوال انزوا ووځي. خو داسې مال چې په افغانستان کې دنه د سیاسي سازمانونو او یا هم د سیاسي حرکتونو او ائتلافونو فعالیت منه دی او له بهره د نن افغانستان ته لاسرسی سخت دی. څه ډول دا ډول ائتلافونه او خوځښتونه یا حرکتونه کولای شي افغانستان له دې حالت راوتو سره مرسته وکړي؟ خغلی سنیزی لیسمت ساروان سره مرکه کړی او د دې پښتنې ترڅنګي لومړی دې ته جواب ویل چې د دې ائتلاف د جوړېدو هغه اساسي هدف څه دی او څه ډول د دې هدف ته رسیدو لپاره کار کوي؟
د هدفمن ائتلاف اصلي هدف دا دی چې افغانستان کې د روس سیاسي رکود دی له دغه رکود نه خلاصي او په زمن کې داسې طالبان په یو سیاسي انزوا کې واقع شوي دي د افغانستان ولس هم ورسره د یرغمل په توګه په یو انزوا کې پاتې ده او موږ نشو کولی چې په دې نړۍ کې ژوند وکړو اما په دې نړۍ پورې مربوط نه یو. نو د هغه په خاطر یو شاید ډېر مهم دغه دره چې د په افغانستان کې یو باید یو داسې حکومت رامنځته شي چې هغه د ولس مشروعیت ولري. نو که چیرې دغه د ولس مشروعیت د طالبانو حاکمیت ترلاسه کولی شي هم په دې کې کومه خبره نشته او که هغه حکومت ترلاسه نه شي کړلی بل حکومت یعنې په هر صورت باندې د افغانستان حکومت باید د افغانستان د ولس نمایندګي ولري. نو ځکه ضرور ده چې هغه باید له حقوقي نظره په افغانستان کې سیاسي قدرت په سیاسي صلاحیت بدل سي او داسې یو حکومت رامنځته شي چې په هغه کې قانون حاکمیت ولري او د قانون د حاکمیت په رڼا کې خلک خپل ژوند عیار کړی سي.
ستانیزی سیب طالبان نه ګوند مني نه مدني او سیاسي حرکت مني. په خارج کې د داسې ائتلافونو جوړېدل به څه اثر ولري؟
دا درسته ده چې په اوسنۍ شرایطو کې طالبان نه دي حاضر چې له هېڅ یو داسې ګوند او یا نهاد یا تنظیم سره خبري وکړي چې هغه د مدني حقوقو پلوي کوي. دا خو واضح ده چې دا مطلب رسوي چې طالبان غواړي خپل انحصار په خپل مذهبي استبداد کې تعریف کی او خلکو نه غواړي چې خلک باید دوی ته ورسي. د حکومت کولو اصل دا ده چې هغه څوک چې د حاکمیت د ادعا کوي هغه باید ولس ته مراجعه وکړي، د ولس د رایه د اخیستلو له لارې نه خپل مشروعیت ترلاسه کړي نه برعکس د دې.
اصلا له یو هیواد د باندې ستاسو په نظر سیاسي فعالیت څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې نتیجه ولري؟
دا چې له افغانستان به هر سیاسي تنظیمونه ډلې نهادونه ائتلافونه د افغانستان په اوضاع باندې اغیزه کوي که نه کوي طبعا څه کوي. افغانستان یوه جزیره نه ده، افغانستان په همدې دنیا کې ده. دا چې دوی وغواړي که ونه غواړي یا که انکار ځینې کوي اما واقعیت خدا ده چې دوی طالبان هغه خپل انحصار باید یا نن یا سبا له منځه ویسي او په افغانستان کې داسې حکومت ته لاره خلاصه کړي چې هغه مشروعیت ولري. د موږ کوشش د دې ائتلاف یو افغان محوره ائتلاف ده، کوشش کوو د افغانستان په ارزښتونو د افغانستان په دود او دستور باندې موږ اتکا وکړو، د افغانستان د ولس د هغه ولس چې همدغه اوس په بهرنیو هیوادو کې مسافر دي د هغو په مرسته باندې موږ دغه کوشش مخې ته بوزو. البته موږ به له ملګرو ملتو یا له بشري حقوقو د پلوي له موسسو سره هغو سره طبعا تماس لرو.
د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد او د یونوی ائتلاف یو د یونوی جوړ شوی ائتلاف مشر پروفیسور زمان ستانیزی و چې وای هدفمن ائتلاف چې د شاوخوا شپېته سیاسي او مدني سازمانونو ائتلافونو څخه جوړ شوی دی په دې هدف جوړ شوی چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت ته لاره هواره شي او دا هیواد له نړیوال انزوا ووسي.
آزادی رادیو پر لنډ څپو د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د